السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده مليحه میرزاده موتاسته د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمای زونړیوال ریپورتونه لرو 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدل شي خو تر ټولو اول پامو کړی د دې غړې مهم خبرونه ته چې شاهین بنيري تاسو وړاندې کوي
ستړي مشه لومبي مهم خبرونه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومات چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده کنه یو ځایي پدیده ده دا امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په ورجل کېدو جوړ خفګان ښودلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسی وګړي له مرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي په قبایلي سیمو کې چې د کوم کټ جګړه روانه ده نو بې له شکه پکې ولسی وګړو ته مرګ جوبله اوړي
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي دا د دولت ذمہواري ده
زورا یوسف ویل پوز دی د ولسی وګړو د ځانی ځانونو ریکارډ ساتي د نوموړي د سرګندونو په جواب کې او پاکستانی امنیتی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي ونه وجني او دا چې د ولسی وګړو د مرګ جوبل ریکارډ له پولیټیکل انتظامیه سره پروت دی نن سهار په پیښور کې له ګلبهار تانې سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لري ویلي چې دې پیښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډې په نښه کړی شوی دی د پیښې په ځای کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل ټپیان د درملنې لپاره له ډیریډینګ روغتون ته رسول شوي دي د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د ګلبهار تانې خوا کې دا ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی چې تر اوسه د دې پیښې پلا نه ده منلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې د عوامي نشتر ګوند غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتی سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق هغه ده کنه کومه ځایي پدیده ده امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kawi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simai za padida da bal akhra do afghanistan ta la hawat khane di ra priwati za kamugham pahind ke da terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nishikawalai
sanctuaries and safe havens
امر سنها هغه تورنه رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي دوی ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې خیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي د هند سفیر امر سنها دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي ونه هند ته سفر وکړي د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله هودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو له لورې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړي د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د ثبت شویو شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ترڅنګ هم دومره شمیر په ناقانونه توګه هلته اوسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنۍ او تخپل خپګان او تسلیت سرګن کړم په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال په جنورۍ میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوک بیړۍ له یمن خوځیږي چې ښایي حوثي اغیانو ته به وسلې وروړلې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه نه دي په ډاګه شوي. دوی وایي چې د نهه بیړیو یو کاروان له یمنه بیرته ګرځېدلی او د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر 1 نیټه وویل چې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته وسله ور نه وړي. دغه و د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پر ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپې غستې کیږي او په 1.30 روپې خرڅېږي. یو پوند په 1.53 روپې او 1.53 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.09 روپې او په 1.09 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپې او په 20.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. او یو افغانۍ په 1.85 روپې اغستې کیږي او په 1.98 روپې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پیښور او بنو کې 14.1 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسی بای او د موسم حال مو د ریاض موسی خیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هیواد پر پوسټ تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات درکو. وابوري چې په پېښور کې د پولیسو په یو گاډي د سړک غاړې خښ شوی بم چاودنه شوې ده.
دا دته زمونږ دا موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دنه دته چاته پلانټډ آی ډی وا ریموټ او غبل شوې ده.
د شمالي وزیرستان پر ازمه کې اوسیدونکو وای خوراکي سامان ورته د نه رسیدلو لامل ستونزې لري.
سالوی پینځه ورځې شي چې ډاک گاډي وی لوړ دي ازمه کا دار شن نشید لا سرګیتا راغلی بیا نه بیا ورو پاس میشته ده. سخت تکلیف دی میټانه دې تای تکلیف نه راکړي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفقان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین لخوا سرمایه‌کاری کې یاد صوبه او قبایلی سیمې لپاره مفورزول شوی دی. په هفته وار پروګرام جمهوریت کې باور چې په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان دنده او واک څه دی.
زمونږ د نن د چټل جمهور رئیس سره د ساتي قانون پر د اجرات باندې نظارت کیږي په اړه باندې کار ولري.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غایبات پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو او کورونو کې د امنیت ټینګښت د سپارلې ده ځکه چې امنیت حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زورې یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. آی ڈی
پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ریسیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
شوی خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا سرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نو موړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ
دوائی د قبایلی سیمو مسئله دا ده چې هلته خبریالان ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطحې جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بېله شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهره یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو کدا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
دا و پامیر ساحل. نن سهار د پېښور ګلبهار تاڼي سرنیزې ته پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ کړل شوي ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې د اسپتال چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول نه تنه ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاڑی د ګلبهار تانه مخه ته د پول لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خخکړی شوی ریموټ کنټرول بمې چودنه وشوا چې په نتیجه کې د پولیسو گاڑی ته هم زیان رسیدلې دي. او گاڑی کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوز د کونکي په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیښې پخلا مشال لیډو ته وایي
دا موبایل راغ ادھر دو تقریبا 2 منٹ کے دن دن در تا پلانٹڈ آئی ڈی وا ریموٹ واغ بلا شوی دا نو گاڑیم دا سی جزوی طور باندې مطلب نقصان نصیب دی او 15 کسان پک تقریبا زخمی دی لا ٹول پولیس اہلی کار دی مونگا لگیا یو قل سچ کو لگیا یو گیر شاپیرا کاروی جاری دا
دا چی دا 14 کی سمر پولیس اہل کاران سمر لاروی جوبل شوی دی او دا جوبلو حالت سرنگ دی. نو پلیڈی ریڈنگ اسپتال کے چرتا چی دا جوبل کسان نڑل شوی دی. دا ایمرجنسی محکمہ مشر ڈاکٹر شیر علی مشال اډو توای
نو ټوټل نه د وحمیان راوړې ده درې پکې سویلین دي او شپک چکم دي پولیس والا ده نو بلاست انجری دي نه پکې فریکچر دي په ماته لا ثونه ماته سیریس پکې دوا درې دوا پکې سیریس دي نو د تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي
دا 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یوز دکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوړل شوی دی خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړې دم او کالج تروان ټیکنیکل دا ګلبهار کې او څنګه چې زړه مخته شم دی پول نه خالی واوره دا څنګه واره یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو پسې لګیدې مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځل لګیدې چې پسې مو ډېر مړک نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل د املا می درکې جی
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانې سره بالکل نږدې شوې ده چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي نو سرنګ چوجیدون کې مواد د دې هر سبا وجود اخودي شي وو نو تانې مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیاوی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه ولې ګمله کې دا شی خودي ته کې تاسو ته پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی ځان لګیاوی مزدوران کار کوي نو
بلخ په پیغور کې ایس ایس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چوریدون کې مواد په یو ګمله کې اخودي شي وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتی هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړې بمی 14 شو وو ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونه را چې دا نننې پیخې ذمہواری کمی وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتی شوې دي پاکستانی چارواکي وایي چې د یو کمانډان په ګډون یې سلور وسلوال وژلې دي بل په لور وسلوالو هم پاکستانی عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورت کې راکوي
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات را رسېدلې دي په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان او ورنکشه د خفیا ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنه د دوغو بریدونو په خلای وکړلې او دایې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رسېدلې نه دي په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود 13 شپه مسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیکې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکی او د شک توی په تیتون کلي شو کړل چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورسز سرتیرو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې 12 پوځي سرتیري هم ووژل اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول دا د هم یادوي چې د دې نه مخکښې د زم په ورځ د امنیتی فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د 15 طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاش کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک سکاک او دوایانو وړلو اجازت لري او دا ځل سوار له سورځ یو شوی چې دا توکي نه دي ورته ورسېدلي بل پلو د لارې د بندېدلو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاډي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي دوی وای رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایان ختم شوه چې د دغه قافلې په انتظار دی. بل طرف ته رزمک ډویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینې یا امتحان ورکوي. سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووی
ریسن روڈ کی آگا ریسن دے یو پہلا نا ون سا دے بل پہلا پر دے نیز در ازما کے خال کے گزارا تے چا دی جی نیز در ازما کیم رکھلا ای امن دے پد دیار لکولا سے دے نیز در ازما کے قدا سے خلاف ورزی نہ دسے اے دغ تواجا سر نیز حکومت ادا سی ای سے ازما عوام تا تہل کی مخروڑا وا نیز پر خدا والا پچار وچ در سن نیز خپل روڑ لے ہن پلایا ی رکا ولے ہن کہ کیم خپل ریسن دے چوار لا سوی دے تیرا کی جی کے آغا پانی سے ڈاک لاری جڑی جی دا سمر زلن دے یوا لاری جو تنجے سے تنجے سلا کی رکے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چے دا سوور زنے لوڈ گاڑے پبنو میران شاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تاوے
سالوی پنجاو دے سی جڑا گاڑی وی لوڈ دی رزماک تا دار شن نشیت لا سدگیتا غلی ویغا نا بیار و پاس نی مشتا دے سخت تکلیف تا میرتا نے جتا تکلیف نہ رکائی یو ہم اٹری تا بو یو سو بل دے گاڑی اے پوس خال چ کیند چار پٹل پائن نہ رکو جت سو وس فل سب سی ورت نی میر ان سلا درا اون یہ خود لے جزات نہ ملا وی دی
درزمک نا دولا سم ٹولگی یو زکون کے رشید اللہ دا ٹیلی فون دلارے مشال ریڈیو تا وویل اتا وشتما نیٹا تا امتحان شروع کیگی. سو دومرا لارا دے ورکڑی چے پیدا بنو تا زان ورسوی
رزمک دا سٹوڈنٹوں نے ادھا بلیارے باندھی ہے مجھے ایف سی ایم میں اگزام دائیں 40 کا سن دے صحیح سور دی نگو کا 40 تا ونا پغاز روڈ بندے پر دی پاٹائی تاریخ بودے اگزام پہلا پیپر دے فرسٹ ایئر 10-15 دن سے جمیل لیٹر ور کڑائی دے لار دیتا ور کڑائی دے دیتا مجھے خام خاو دی اپشل یار دارو کو اپشل یار ہاں باندھو کنی مشتا دا اور کو صحیح دو مشتا دا کلام مشتا دا پلوشر کاوی دے مینڈا کلام دا یو خلی ہے
کلامو چے پا دیارا دا متعلقہ حکومتی او فوزی چارواکو سارا درابیتے کولو حسا وکڑا نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول غونډیزه غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاری او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وا چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریک سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاق رائے نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حکله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو. نو دا د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. د زیاتوي هم دا راز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل خو اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
افغانستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دی چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته په دې کې خبر پښتونخوا گریونسز شته په دې کې بلوچستان گریونسز شته په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنت دی په کار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصله کېږي په کنسنسس دی
خو بل طرف ته د قبایلی سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي واجه دا لري چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر روغه او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منسوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لري. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا پاکستان بخنه غواړم تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپلې صوبې حقونه غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي.
بالترانزیشن اف یوگوسلاویا چیرې تاغینا سم پکستګې باندې خلک وی چیرې دا د پاکستان یو خپل جیو ستراتیژیک پارتنرز او کته د جیو ستراتیژیک پارتنرز دا هغه زمونږه د فاطا دا وته بیا او فاطا ته ما استابلیش پټه ما
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به د لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي.
بنو ډېر اسماعیل خان باندې ډېر دوه بیا وګواړو ته جناب والا د یو سو حلقو د پاره فیصل آباد کې چې درنه کولی شو او امیر شل پارٹی ان شاء الله سره د خپل ممبرانو سره د خپل منګانو سره د خپل سنډرانو سره د خپل عوامو باندې تاسو سره فیصل آباد کې ولاړی.
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکه وکړي.
د دې صوبې کې د مرورو خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچري دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه سره واخلي. زه شعبا شریف ته دادو تحسین ورکوم. شعبا شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب تر جوانی نه کوم. زه د دغې اسمبلی ممبر یم. زه د دغې اسمبلی حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرج کولی شي هغو سره منصوبې ورسره جلاسي.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موضوع سره به هر څه دي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تلاشو او ته ګروپ ته وزیر دغه وزیر اعظم دي او د دې چې نه د پرزیدنت کا ګورې دا هي چې کړی دا تر سره پنجاب ته محدود کړی دا تر کې پر رحمان مو راځي دا چې په خاندې دا تاسو باندې وویل دا چې کدنو
سراج الحق دی ازمون پر اسمت خو تابعدار لیډران دی چې دا موږ ځان سره ملګري کړو دوی زموږ مخکې شي
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپخین دو نیمه بجه شوی دی لن خبرونه لشاهین بو نیری نورو.
ستوری مشهد دی وخت مهم خبرونه نن سهار په پیښور کې د ګلبهار تانی سره نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې د پیښې کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسی وګړي دی له مرګ، جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زورا یوسف مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي قبایلي سیمو کې چې کومه جګړه روانه ده نو بې له شکه پکې ولسی وګړو ته مرګ جوبلا اوړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر امر سن هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق هغه ده کنه کومه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان د کډوالو ستنېدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګریز د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی او امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځېږي چې ښایي حوثي هغیانو ته به یې وسلې وروړلې وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او ولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر روچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر، وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کول وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلې شو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملې واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمراني په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450 لکه پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له به سوچ بدلول وي، د ولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځني ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برېټانیا ګارډین رسپانه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نوی غلاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیل لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپاڼې په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپاڼه زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شې دي. روزپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاق په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه وخت وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غواړم د برمتو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کېږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دیرش کلن جوانی لوپورتو په یوه ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویه او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې دلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کوم سیمایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غني څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده و. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ایزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد د پوزمشر ترقی وروسته سعودي عربستان ته تللي چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد پر روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عربستان غوښتنه رد کړه. نور تفصیل له پیښوره زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همداراز سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په 15 نیټه د یمن پر روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر سورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستانی پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سره غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد پروان پوځي کمپیان کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولس مشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د یو سیډنیز ریپورت پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک موضوع سیډلې ده. په خبرونه کې به واورئ چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دي او که نه، همدارز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاوو هم خبرې کړي دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولای شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه راپورټ کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامی یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. راپورټ وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د راپورټ تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل راپورټ کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خبرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
څنګه چې د جمهور رئیس سره د اساسي قانون د اجرات باید نظارت وکړي، په هغې باندې کار ولري. بل څنګه دا ده چې د وسلوارو ځواکونو مشرګري باید یې نالاه قومندان د وسلوارو ځواکونو صلاحیت د ده په لاس کې وي. همدارنګه د دولت سیاسي کرخی تو ملی شورای تصویب کنو دادن ده هم دوزره چه ده با عملی کنی در سیاسی کرسی.
منگل شیرزاد وای ولسمشر زنی نوری دنده هم لری چه ده حقی لپاره ده افغانستان ده ملی شورا یا پارلمان سلا ضروری ده لکه یو بل هیوات ده ملی سرتی رو استول.
ملی شورای تصویب کنو ده جنگری اعلان و مسارکا یا سر حکول هم ده سلاحیتی ممکنه نبیه. بلا دنده البته اغا ده ملی شورا پر تایید کرده که افغانستان با هر دستو مسلوال زواکون خیلی دیگه باید ده ملی شورا تایید واخلی تورش چی ده ویلی. همدارنگا ده زمکی ده خلواتی یا ده سلامتی یا ده بشپلتی ها پخاطر برده ده دفاع حالت تصمیم هم ده پغاره رید. بلده چی استقراری حالت هم اعلانوله چی خوچی ملی شورا و سلا تایید کی.
د سیاسيات استاد منګل شیرزاد وای لدی علاوه ولسمشر د خپلو مرستيالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکی او هم یې استعفاګانې مني.
د لوی جرګې د ملي شورا غونډې چې کوم وخت جوړیږي دا غیر استعفا کول او پلانستل هم چمتو وي چې دا چې موږ یې راځو. همدارنګه د هغه دوه نفر مرستيالان چې لري دومره مرستيال او دوه مرستيال دا وی استفان کولای شي چې موږ دې کې کوم وخت چې دغه خپل کاندید وړاندې کړي کاندیدور باندې خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملګرای ته وړاندې کړي. څنګه د لوی کاروبار د مرکزی بانک رئیس د سترې میاشتې رئیس د ملي امنیت رئیس وزیرانو دا وی تاکل حضور کول یا دا وی استفا کوم وخت کې استفا یې مني. د سترې مخکنی رئیس هم د صلاحیت نه شي ولسی جرګې او سرپایت کې د غیر استقلال هم د صلاحیت دی. بل دا چې د قاضیانو د وسلوال ځواکونو شاري د پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت او د منصبداران چې لوی دی دا وی تاکل هم د پغار دي تقاعد ورکول هم د صلاحیت حضور کول او استفامنه هم د صلاحیتونو پر دغه کې.
منګل شیرزاد وای بهرنۍ او هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وی.
د نړیوال د افغانستان د سیاسي نمائندګرو مشان چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي او دي د خارجي دولتونو نمائندګان چې راځي سیاسي نمائندګان دا وي رقم چې اګریمان دی باور چې هغه هم رئیس جمهور له خانه باندې کیږي.
اوریدونکو دا وی د ولسمشر مهم دندې او د هغه د واک دایره وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وای د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منځوري او د هغوی بدلون دی او د بودیجې منځوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د دریګونو قوونه یو قوه ده چې مثلا اجرایی قوه د حکومت د وخت اخوا کې محکمه او قضا ده او بیا د پارلمان ده. پارلمان د ټولو غټ کار ده هغه د قوانینو جوړول دي د قوانینو پاس کول دي او نور سره خوا چې د حکومت په کارونو باندې نظارت د څارنه ده چې ځینې فوقالعاده کارونه نور هم کولی شي چې لاسي عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاسي یوازې د وزیرانو او د نورو رئیسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي او ورسره څنګ کې د ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي چې با بودیجه پاس کړي چې هغه په متوازن شکل یې هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول چې د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقي لپاره چې بودیجه ځانګړې کېږي په دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی ده او هغه ته ټول غټ کار دی هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بیلابیلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ای آر ای یو د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیل پوښتنه وکړه چې آیا په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړي دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام مرازی نخکاری او پارلمان هم خپل دنده په سمه توګه نه تر سره کړي.
کومنګ مجموعه کې پارلمان بارے کې خلکو نظریات ته وګورو د خلکو فکر سوچ ته وګورو نو خلک معمولا د افغانستان په مجموعه کې د افغانستان له حکومت یا له دغه نظام څنګه راضي نه دي. یعنی دا رضایت ملت لري چې ولې راضي نه دي. ځینې ځان کې راضي نه دي. مثلا پارلمان ډیر قوانین جوړ کړي په دې سره د نړۍ کلو کې خو هغه قوانین عملي شوی نه دي. عملي کول د اجرایي خوې کار ده خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایي خوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي او بل خوا ته چې دا پارلمان بیا ځینې داسې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و. مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی، مربوطه ادارو نه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې چاپ شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کې نه دي نیولي تر ډېره پورې. پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پر داسې کوم کار نه ده کړی. دغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخښلو په باره کې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې لولس سره هغه ژمنې کړې وي چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیاتو خلکو چې د پارلمان دندې خدا او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده، هغه د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونه د سیګوري دې قانون جوړونکو په توګه برخورد نه کوي، چلند نه کوي، یا ابي خل دی وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي. لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه ژمنې خلکو سره کړې وي چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کې نه راتللي، نو طبعا دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دلته پارلمان ته راځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې اړه نه لري، نو خلک فکر کوي چې دوی خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شو.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو کلیو او ولایتونو د ولس مسالې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې واوسي.
کله چې پارلمان ته راځي نو هغه باید خپل ولس سره خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، یا هغو خلکو ستونزې مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي، یا بیا خلک نور هیڅ نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي د هغو له طریقه دوی سره اړیکه ونیسي. خو دوی چې مونږ ګورو رپورټونه ګورو د خلکو هغه نارضایتي کچه ګورو، نو دوی ته اکثره چې وکیلان دي چې
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولی چې په پارلماني انتخاباتو کې ډیر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته لومړیتوب نه ورکاوه.
بل خبر دا ده چې دلته زیات شمیر وکیلان په انتخابات کې موته دغه دورې دي چې ځینې زورواکان راغله، ځینې خلک په رشوه هغه په تقلب او په اختلاف راغله، نو دغه شین د پارلمان په مسؤلیت پر صدمه رسولې ده. کله چې د انتخابات هم دین جاري شي او په مجموع کې دغه دیموکراتیک پروسه باندې خلکو اعتبار او راکته شي.
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کې پارلماني انتخابات وشي. که په تیرو دوو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه پکار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخابات بارہ کی اور مشہور جملہ دے سجا کتے پر انتخابات کی اشتراک ہوتے تو نہ کتنا نو کتے اشتراک ہونے کی نو اگستا کی خوخ نہیں اگر تو انتخابات کرے نو اگر نہ خود تو تو انتخابات کی برخہ واخلی او حکم تک تا تا ابی اقل دی زنی قائدان لما ز مطلوب کاری اگر کرے اور کی نو اگر کرے سنگ پی جنے اگر باغ کی چیز نے کی یا زمانے ب پورے تا ہو دا سے پورے کار دے پورے کتے او گرے کون گرے نو پارلمان کی بعد نمائندہ ولری او نو نمائندہ ولری او سوک راجی کہ بل څه غوږی ستاسو په سرنوش باندې تا برخلیک باندې د دې د تقسیم نشي نه څه دا چې خصه د پارلمان ته ولېږي او د فساد او د دغه دغه تقلب یا نور د غلې څه چې ممکن دا ځان صدا مسایل شته، نو دې مخنیوي خلک کولای شي ولې کولای شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوی ولېږي، دوم دا د تعهد ولېږي خلکو سره، دریم دا چې هغه کار چې زه تاسو لیږې دی هغه د کولو صلاحیت ولري، یا وبل مستقیما خلکو سره په تماس کې وي چې د دوی له منځه راپورته شوی ته شي او د دوی غونتي د دوی غونډې فکر وکړي او د دوی مسایل
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي بلکې د افغانستان راتلونکي هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې د پیسو د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي، نو خپل آینده هم خرابه شي او د افغانستان آینده هم خرابوي. لکه موږ تاسو ګورو همدا اوس چې وکیلان څه چې اصلا پارلمان ته راځي نو یا ځینې نور کې خپل کلي پور تر رابطه نه لري، نو بیا د یو چا مثلا موجود نه لري چې لار هم نشته چې هغه وکیل بیا د پارلمان نه راوباسي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان لکار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند افغانستان ولس باید د پارلمان په سګنۍ وټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوهه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننۍ خبرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.